مستقیما اثر می‌گذارند.
ازادي رادیو تمو یو ور بیا هر کله کوم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوي دا نیم ساته خبری مجله مو بلا بیلو راپورونو ته ځانګړي کړي دا قرب مو ز اکرام الله اکرام و بوري چې د افغانستان جمهور ریاست د سوری په جګړه کې د افغانانو د وژلو په وړاندې غبرګون خوده لري یو شمیر نور سیاسي او امنیتی مسایل هم لرو خو په پایل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړی دي
په کونړ کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي په لغمان کې د یوه لاسي بم په چاودنې کې لاس ماشومان ټپیان سوي د ایران سپای پازداران انقلاب وایي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ سوي د کونړ ولایتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش 15 غړي وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي د والي وایان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه نن سهار پیل شوه
لومړی معلومات ښیي چې د داعش وسلوالو 15 کسان مړه دي او 2 کسان یې ټپیان دي شاید په دې مرجوب لکه لوړوالی هم راشي دوی کوم پرمختګ نه دی کړی دوی حمله په شاتم بلګول شوی ده
د کونړ د روغتیا رئیس ویلی دی چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 12 ټپیان ورول سوي دي د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې بل خو د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي چارواکو تر اوسه دقیق نه دی ویلي چې په دغه عملیاتو کې چې یو اونۍ مخکې پیل سوي څو تنه وسلوال وژل سوي د غزنی امنیت قومندان مل پاسل محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې د طوفان صحرا په نوم د عملیاتو په لړ کې زیاتې سیمې تصفیه سوي
د بیا کو رسولی د ګانګل رسولی تاسو کې شوې ده هم دا اوس عمله زموږ په بیا کو رسولی کې جریان لري دا غته لا په دوی ته لږونه ورته وخت دي ولی خوش بختانه چې زموږ د دوه کوو تلفات ډېر کم دي
وسلوالو طالبان ادعا کړی چې په غزنی کې د افغان قواو پوځي عملیات په شاته تم به ولیدي په لغمان ولایت کې د یو لاسي بم چاودنې لاس ماشومان ټپیان کړل د والي ویان سرحدي ځواک رسنوي ته ویلي چې پېښه نن ماپښین د مرکز اړوند د عمرزویو په سمڅو سیمه کې شوې ده
د نارنجکی ونا چاو د مرمۍ چې البته له پخوا څخه په سیمه کې پاتې و د کوچنیانو په یوې ډلې باندې چاودلې چې له امله یې لس تنه کوچنیان زخمیان شوي دي البته د څلور تنو کوچنیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی
ویل سوي چې د ټپي سویو ماشومانو عمرونه د اتو او څوارلسو کلونو ترمنځ دي د افغانستان ولسمشر وایي په پام کې د 34 دولتي ادارې به د کابل دارالامان سیمې ته ولېږدول سي محمد اشرف غني دا خبره په ارګ کې د اقتصاد علي شورا په غونډه کې وکړه ولسمشر وویل د کار کول سي په کابل کې د ګڼګوڼې اندازه کم کړي د جمهوریت ریاست پیلامه کې ویل سوي چې ولسمشر غني په دې غونډه کې ویلي د کابل اوسیدونکو د ترافیکي ستونزو د حل لپاره د ځینو عملی پروګرامونو غوښتنه ورڅخه کړې ده دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ سوي دي د دغه ځواک په اعلامیه کې چې نن خبره سوي راغلي د ایران انقلابي خلکو د پولیسو او نورو ځواکونو تر څنګ هغه ناکراري له ماتې سره مخامخې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا اسرائیل سعودي عربستان افراطي وسلوالو او سلطنت غوښتونکو لخوا ایجاد سوي وي دا اعلامیه وروسته له هغې خبره سوي چې د ایران پارلمان په یوه غیر علني غونډه کې نن د دغو حکومت ضد اعتراضونو په اړه بحث وکړ د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو د دې غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه په دې غونډه کې د ایران د کورنیو چارو وزیر د استخباراتو وزیر او د امنیت شورا مشر په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر علت د خبرو لپاره ګډون وکړ د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل که څه هم په ایران کې د اعتراض کوونکو ملاتړ کړی خو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې اعتراض کوونکي د دوی هڅولي وي د ازادي اروپا ازادي راډیو موثق راپورونه ترلاسه کړي چې پرون د پلازمینې تهران په ګډون لږ تر لږه په 9 ژارونو کې د حکومت ضد اعتراضونو ادامه درلوده د عراق د نفت وزیر وایي هیواد به ایران ته د شمال د تیلو له ساحو څخه د جنوري میاشتې تر پایه د تیلو صادرات پیل کړي د عراق د نفت وزیر جبر العلیبی نن وویل چې په اول پړاو کې به د ایران د کرمانشاه د تیلو د تصفیه مرکز ته د ورځې شاوخوا 10,000 بیراله تیل صادر سي دغه تیل به د تبادلې د هغې موافقې پر اساس انتقالېږي چې دواړو هیوادونو په ډسمبر میاشت کې اعلان کړه عراق او ایران موافقه کړې چې د ورځې به څه باندې 16,000 بیراله تیل تبادله کوي د عراق له کرکوک څخه به دغه اومه داخل ایران ته انتقالیږي، بیا به تر تصفیه وروسته د عراق جنوب ته لیږدول کیږي. د عراق له کرکوک څخه انتقالات وروسته له هغې وځنډېدل چې عراقي ځواکونو په اکتوبر میاشت کې له کورد قواوو د تیلو ساحې بیرته ونیولې. او د سویډن پولیس وایي د پلازمینې سټاکهولم د میټرو له تمځای بهر د یوې نامعلومې چاودونکې وسیلې په چاودنې کې دوه کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې ظاهرا یوه کس دا وسیله له مځکې پورته کړه چې ویې ګوري. د سټاکهولم پولیسو د سویډن خبري اژانس ټي ټي ته ویلي په ټپیانو کې یو تن 60 کلن سړی او بله 45 کلنه ښځه ده. ویل کیږي چې د ټپي سوي نارینه صحي وضعیت نازک دی. چارواکي وایي فکر نه کوي چې دغه چاودنې دې له کوم تروریستي برید سره تړاو ولري.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: د افغانستان جمهور ریاست د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژلو په وړاندې غبرګون ښودلې، ویلي دي چې نور باید د افغانانو ویني د پردیو د ګټو لپاره تویی نشي.
ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان بارها اعلام کرده ایم. نباید خون فرزندان وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شد.
د جمهور ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی و د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي را تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي، خو د بلخ د نوي ټاکل شوي والی ویان رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته ویل
نه بنبست است نه هم چیز به نتیجه کار ادامه داره.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د بریښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار:
د تذکرو موضوع د مجلسانو د پریکړو په اساس د اساسي قانون د هدایت سره سم مشترک کمیسیون فیصله کړې او د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه د حکومت رهبرۍ نه مغوښتنه ده چې جدي او په عاجله توګه د تذکرې توزیع شروع کړي.
او په بهرنۍ مسایلو کې به واوري چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو خبر ورکړي. که وختو یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. نام د خبرونه لومړی مطلب: د افغانستان جمهور ریاست د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژلو په غبرګون کې وایي چې نور باید د افغانانو ویني د پردیو د ګټو لپاره تویی نشي. د ولسمشر د وندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې افغانستان د نیابتي جګړو مخالف دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي ایران نړیوال قوانین نقض کړي او افغان حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. حدیث پردیس ته موضوع تعقیب کړي هم د اوسره سره د کابل په سټډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني.
بله اکرام صاحب سلامونه تاسو ته. د راډیو اوریدونکو ته لاغې وروسته چې د سوریې په جګړه کې د شاوخوا 10,000 افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه رپورټونه راووتل، دغه رپورټونه د افغان حکومت له غبرګون سره مخامخ شول. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن رسنیو ته په استولی ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغانستان او افغان حکومت په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه د باندې د هر نیابتي جګړې مخالف دی او د افغانانو وینه باید د پردیو لپاره تویه نشي.
ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان
دی وی مون تل په افغانستان او افغانستان کې له هوا د باندې د نیابتي جګړې په اړه په واضح توګه خپل مخالفت اعلان کړی دی او باید دغه وطن د بچو وینه د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د ایرانی رسنیو د ځینو ایرانی رسنیو د راپور پر اساس د افغانان شاوخوا 10,000 افغانان د سوریې په جګړه کې دوی ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د لشکری فاطمین یو مسؤول ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په دې کې 2,000 افغانان چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته سول شوي دوی وژل شوي او شاوخوا 8,000 نور دوی ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې دغه موضوع نن د افغانستان په مشرانو جرګې کې هم د بحث توده موضوع او افغان سناتورانو په دې اړه خپل اندېښنې لرلې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې او شمیر غړي هم وایي چې دا موضوع جدي ده او افغان حکومت باید په دې اړه باندې چوپ پاتې نشي او دغه موضوع اړوند مراجعو سره شریک کړي. بلی اکرام سن
ډیره زیاته مننه. کور ودان درنو دوستانو، و مو اوریدل چې افغان حکومت د سوریې په جنگ کې د وژل شویو افغانانو پاړه خبرګون خودلې او ویلې دي چې د افغانانو وینې باید د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. همدا اوس سره دمدې موضوع پاړه د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم د ټلیفون په لیکه باندې ملمد له رحیم صاحب سره هم په دې موضوع باندې لاند وغږیږو. رحیم صاحب، ته هرکلی او خراغلاس وایو. که زمونږ आवाज اوري، راپورونه خبره شوی چې لګ تر لګ لږ زره افغانان د سوریې په جنگ کې مړه او ټپیان شوی دي، مرګ ژوبله ورته رسیدلې ده. څه فکر کوئ، دا لویه شمېره نه ده؟
سلامونه نیکی هیله تاسو ټولو قدرمنو اوردونکو ته وړاندې کوم. بل شکه چې لویه شمېره ده او دا د افغانانو د بدمرغۍ یو نښه ده چې هر څوک د دوی د انساني ځواک څخه، د بشري سرچینو څخه د خپلو ګټو لپاره استفاده کوي. او متاسفانه چې دلته هم عین کیسه روانه ده. او ان که دا شمېره کمه هم وای، دا د خواشینۍ او د خفګان خبره وه چې یو بل هیواد، ګاونډي هیواد، د خپلې نیابتي جګړې د مخته وړلو لپاره د افغاني بشري سرچینې څخه، د هغو د ژوندونو څخه استفاده کوي او خپلې ستراتیژیکې موخې پالي.
رحیم صاحب، تر دې پخوا هم داسې اندېښنې موجودې وې چې سوریې ته، د سوریې جنگ ته افغانان د ایران له لارې نه استول کیږي، خو افغان حکومت نه تاییدوله. اوس څه فکر کوي چې ولې دوی دا موضوع تایید کړ او بالاخره خبرګون خودو؟
ګوري، د حکومت تاییدول به خپل سیاسي مجبوریتونه او محدودیتونه لري، لیکن دا د ډېرې مودې نه موږ او تاسو ته ثابته ده. په خواله رسنیو کې هغه ویډیوګانې چې افغان جنګیالی په سوریه کې نیول شوی و او اقرار یې کوو، او یا هم په نیویارک ټایمز او په نورو نړیوالو چاپي رسنیو کې موږ تاسې ولیدل چې د فاطمیون ډلې په اړه باندې معلومات ډېر خواص خراغلي وو، او بنا د دې باندې چوپتیا زه فکر کوم سم کار نه وو. او اوس هم که څه هم ډېر تاوان افغانانو لیدلی دی، لیکن ډېر ناوخته به نه وي چې په دې اړه باندې په نړیوالو فورمونو باندې د افغانانو څخه د استفادې کومه هڅه شي شوې ده. د دې پر ضد باندې افغانان د بشر د حقوقو په ادارو کې او نور فورمونو کې خپل غږ پورته
کړي. رحیم صاحب، د وروستۍ پښتنې په توګه اوس چې راپورونه مخبره شوي دي افغان حکومت هم بالاخره تایید کړه، څه کول پکار دي افغان حکومت ته چې بالاخره د دې کیسې مخنیوي وشي او د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو او د دې ټولې کیسې مخنیوي وشي؟
لومړی قدم کې خو زمبام په نظر پکار داره چې کور دننه خپل وطنوالو ته عامه پوهاوی ورکو، تر څو دوی پوه شي چې دغه جګړه نه مذهبي ده او نه کوم ایدیالوژیک جګړه ده، بلکې شخصي ستراتیژیکي موخې پالل کیږي او هغه هم هیوادنۍ ګټو لپاره چې د ایران ګټې دي. دویم، هغه کړی چې د افغانانو په منسجم کولو او د جګړو ته برابرولو چمتو کولو تخکیل دي، هغه کړی ته باید د قانون په چوکاټ کې جزا ورکړل شي. چې په دې لړ کې لوړپوړي چارواکي هم شته چې د دې څخه موږ او تاسو د اجرایه ریاست مرستیال واوري چې ایران کې په دې باندې خپل ویار سرګن کړل چې افغانان په دغه جګړه کې ښکیل دي. او په دریم قدم کې زه فکر کوم چې د ایران سره ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې باید دې د پرکار وشي چې د افغانانو څخه، هغه مجبور افغانانو څخه چې په ایران کې د مهاجرت ژوند کوي، د هغوی څخه استفاده ونه کړي. تر څنګ کولای شو د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو په فورمونو باندې خپل غږ پورته کړو او د ایران دغه کرغېړنه څیره چې د افغاني بشري سرچینې څخه د مذهب تر نامه لاندې استفاده کوي، د دې په اړه باندې دقیقه ډیپلوماسي وکړو، د دې څیره نړیوالو ته څرګنده.
ډیره زیاته مننه رحیم صاحب. کور مو ودان درنو دوستانو، مشتاق رحیم د نړیوالو چارو کارپو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د افغانستان په لویو ښارونو کې په 0.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اورېدلی شي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وی لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنز هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي چې د بلخ د والي په توګه د انجینر داود معرفي کېدل حتمي دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا یو غړي محمد اسماعیل خان وایي حکومت سره د دغه ګوند خبرې روانې دي خو کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د څرګندونو په دوام چې ویلي دي د حکومت او جماعت اسلامي ګوند ترمنځ لومړی پړاو خبرې شوي، د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ هر ډول خبرې ردوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینر داود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او د نتایجو د انتظار خبره کړې، خو د جماعت اسلامي ګوند وایي مرسیال زبی فطرت د یکشنبې په ورځ د یادې حکومتي سرچینې د تازه څرګندونو په اړه له خبرو ډډه وکړه. خو د یاد ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. دای که څه هم د دغو وړاندیزونو په اړه ډیر څه نه وایي، خو په خبره یې تمه نه لري چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیزونه ومنل شي. اسماعیل خان وایي که چیرې موضوع همداسې وي، عطا محمد نور به د بلخ د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي. دی وایي هغه وړاندیزونه چې د جمعیت ګوند لخوا ورکړل شوي یو اوږد لیست او یا هم هغه غوښتنې دي چې د ملي وحدت حکومت په پیل کې د 50-50 په اړه شوي دي، او طبیعي ده چې ولسمشر سل په سلو کې دا نه مني. نو تر اوسه په دغو خبرو کې نه بنبست شته او نه هم نتیجه، خو کار روان دی. د جمعیت اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو اترو میله هغه مهال د دغه ګوند او عطا محمد نور لخوا مطرح شوه چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ارګ د ښاغلي نور د استعفا د منظورېدو او پر ځای یې د نوي والي محمد داود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د جمعیت ګوند ځینو سرچینو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې دوه پړاوه خبرې شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو هم ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډیر ژر حل شي.
ما امیدوار هستم چې ان شاء الله په آینده نزدیک
دای وای مونږ هله منیو دوه خبرو اترو په درت کې چې ارګ د عطا محمد نور سره لري او دوه غو ډاډ لمخه چې دوی مونږ ته راکړه ان شاء الله ستونزې ډیر ژر حل شي. مونږ بلخ ته د تلو چمتووالی لرو، یوازې د ته منتظر یو چې رامسته شوی کډکیج د خبرو لاره حل پیدا کړي. ښاغلی فطرت وای دوی تم لري چې پر روانونه کې پیل شوی خبرې مثبت نتیجه ورکړي او رامسته شوی اختلافات حل شي.
و هم اوریدل چې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ویلي لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دغه جرګې غړي د یک شنبې پوره د جرګې په عمومي غونډه کې د برېښنایي تذکرو په اهمیت او اړتیا بحثونه وکړل. بلخو د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال مرکزي اداروي ډېر ژر به له ولسمشرۍ ماڼۍ سره په همغږۍ د برېښنایي تذکرو د ویش نیټه ځانګړې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې اوس هم د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو جنجالونه روان دي، د افغانستان د مشرانو جرګه ټینګار کوي چې دغه تذکرې ژر تر ژره د هیواد په رتباو وویشل شي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د برېښنایي تذکرو موضوع بشپړه حل شوی او د ویش ځنډولو ته هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وویل د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړې لمخې دغه تذکرې باید ډیر ژر خلکو ته ورکړل شي.
د تذکرو موضوع یو ځل بیا تکرار وایم، په دې کې بله خبر نه ځای. د مجلسانو د پریکړو په اساس د اساسي قانون د هدایت سره سم مشترک کمیسیون فیصله کړې او د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه د حکومت رهبرۍ نه مغوښتنه ده چې جدي او په عاجله توګه د تذکرې توزیع شروع کړي.
د مشرانو جرګې د غړو په خبره برېښنایي تذکرې کولی شي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړ چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت ښیي. د شنبې په ورځ هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد موضوع تاوده بحثونه وکړل. حسم وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو نظر ولرو، خو مسؤلینو یې له سویلو ډډه وکړه. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي تذکیرو ویش به ډېر ژر پیل شي.
د خان محمد سین راپور ته غوږوئ. بلخوا د کونړ ولایتي مسؤلین وایي د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په سیمه کې په روانه جګړه کې د اسلامي دولت یا داعش او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتي. دا وسلهواله جګړه نن سهار پیل شوې او د سیمه ییزو امنیتي چارواکو پر وینا لا هم دوام لري. دا لومړی وار دی چې د ختیځ کونړ ولایت کې د داعش موجودیت حس کیږي. نورحالی روحلا انوري راکوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی موسمی مزادی راډیو ته ویل د داعش وسلوالو څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې د یک شنبه ورځ سهار شپږ نیمې بجې هلته د پاسون کوونکو په پوسټو برید کړي چې په کې برید کوونکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي ده.
د لومړی معلوماتو له مخې نن په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعشیان لخوا د سیمه ییزو پولیسو او همدارنګه پاسون کوونکو پوسټو باندې برید شوی چې دوی برید په شام باندې تمبول شوی دی. لومړی معلومات ښیي چې د داعش وسلوالو پنځلس کسان مړه دي او دوه کسان یې ټپیان دي. شاید په دې مرګ ژوبله کې لوړوالی هم راشي. دوی کوم پرمختګ نه دی کړی. دوی حمله په شاتم بغول شوی ده.
مصمم وای په یاد جګړه کې درې افغان سرتیري وژل شوی او ډیر لستنه ټپیان دي. ټپیان هم روغتون ته رسول شوی دي.
د امنیتي ځواکونو هم درې کسان شهیدان دي او تقریبا ډیر لست کسان ټپیان دي.
مصمم زیاتوي سیمې ته ملي اردو، ملي پولیس، د عامه نظم پولیس او د چټک برګون ځواکونه رسیدلي. د وسلوالو په مورچو د ملي دفاع وزارت هلیکپټرو هم بمباری کړي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نشته. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د اسدآباد روغتون ته د انتقال شوو ټپیانو او جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ټال چې تر اوسه پورې موږ ته زخمیان راوړل شوي دي د یو ملکی ماشومې لس کلنې ماشومې په شمول باندې دولس کسان دي او درې کسان جسدونه راوړل شوی دي د اسدآباد ولایتي روغتون ته. صحیح وضعیت د ټولو ښه دی، د ډاډ وړ دی، مشکل نشته. عملیاتونه تجربه شوي دي او تنها یو کس چې و چې هغه یو اضافه طبي مرستو ته ضرورت درلود هغه موږ ننګرهار ته ریفر کړی دی. نور ټول په کونړ کې تداوي شوي دي.
له سیمې پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د افغان ځواکونو څو پوځي موټرې هم زیانمنې شوي.
درنو دوستانو و مو ریدل چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په دره کې د داعش اسلامي دولت ډلې او افغان ځواکونو په روانه جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا اوښتي ده. بلخوا د جوزجان د ولایتي شورا رئیس د ژمي په روان موسم کې ویلي دي چې د ژمي په روان موسم کې په دغه ولایت کې د داعش لیکو ته د کسانو د جلب او جذب خبره کړي. بابر ارشید یک شنبه پورې ازادي راډیو ته هم ویل داعش په دغه ولایت کې فرمانونه ورکوي او له خلکو باج اخلي. خو د 209 شاهین قول اردو مسولین په دغه ولایت کې د داعش خوځښتونه مني، وایي چې بهرني جنگیالي د داعش په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. نورحال د یوسف خان زدران په یو بل راپور کې
په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي په هیواد کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو خبره کوي، د جوزجان ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدو او د دغه ډلې لخوا صادر شویو فرمانونو اندېښمنه کړې ده. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس بابر ایسټي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل داعش د دغه ولایت د قشتېپه او درزه پولیسوالیو کې ډېر خوځښتونه لري.
البته که ما از محل که معلومات بگیریم بولا در هر
لسیمه چه خزمونگ در معلومات و پاس از دوی په هر اسیمه که خپل فرمانو نور کوی او زوانان خپل و لیکو ترا بولی دوی لخلکو هم باج اخلی. سیمه چارواکی وی در جوزجان ولایت په دو ولسوالیو که در داعش دلی در خوزختونو لامل شاوخوا درې زره کورنۍ بیزای شویدی. دا وخت داعش دلی تر دیره په ختیس که په ننګرهار او په شمال که په جوزجان ولایت که نفوذ او حضور لري. نیویورک تایمز ورځپاڼه څه موده مخکې د سیمه د سرچینو په حواله لیکلی وو داعش په جوزجان کې جلب او جذب کوي او دغه ولایت د داعش د تولید په کارخانه بدل شوی دی. په ورته وخت کې د جوزجان امنیتي چارواکي وایي داعش ډلې شاوخوا شل ورځې مخکې 200 دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره بیولي او ورنه د دوی په ګټه د تبلیغاتو غوښتنه کړې ده. امنیتي مسولین وایي تر اوسه د دغو کسانو د برخلیک په اړه څه نشي ویلی. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د رسنیو د برخې امیر محمد حنیف رضایی وایي په جوزجان کې د داعش لیکې تر ډېره په رانیو جنگیالیو گرمی دی.
در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان منابع محلی
د جوزجان په درزاب ولسوالی کې سیمایزو سرچینو د هغې له ډلې د جوزجان امنی قومندان تایید کړی ده چې د داعش په لیکو کې بهرني جنگیالي دي. په ځانګړي ډول د ازبکستان، چچنی او فرانسې داعشیان حضور لري. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د داعش جنگیالیو په ډله کې تر اوسه د بهرنیو وګړو هویت نه دی روښانه. د یاد وزارت وایي دولت وزیري په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو په اړه وایي
ما دقیق نمیدانم که از کزا کدام کشور هست.
موږ دقیق نه پوهیږو چې دا بهرني جنګیالي د کوم هیواد دي، خو هغه څه چې واضح دي هغه دا دي چې هر څوک چې د داعش په نوم په افغانستان کې جنګیږي د افغانانو دښمنان دي او وسلوال ځواکونه به یې له منځه یوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره اونۍ وویل د افغانستان شمال ته د سوریې او عراق داعشیان راغلي دي. د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده او نشي کولی لکه د عراق او سوریې په څېر دلته بستره وغوړوي. خدای له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره منظم او پراخ عملیات ترسره کړي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته وګ یاستئ درنو دوستانو. اوس هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن ویل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهری ځپلي. پاسداران انقلاب دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د ایران پارلمان د وروستیو مظاهرو په اړه نن ځانګړې غونډه وکړه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون هم په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ دوام درلود. نور حال یې د رضوان مراد په رپورټ کې اورو.
د ایران سپاه پاسداران وایي په دې هیواد کې د حکومت ضد وروستۍ مظاهرې او لاریونونه ځپلي دي. د سپاه پاسداران په اعلان کې ویل شوی دی چې دا ناکراری چې د امریکا، اسرائیل، برتانی او سعودي عربستان لخوا پیل شوې وه، د بسیج ځواکونو، استخباراتو او پولیسو لخوا وسپل شوه. په همدې حال کې د ایران پارلمان نن په دې هیواد کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه د بحث په خاطر غونډه وکړه. د تړلو دروازو تر شا د پارلمان دا غونډه د اصلاح غوښتونکو وکیلانو لخوا بلل شوې وه. د پارلمان غړو د وروستیو تحولاتو په اړه د کورنیو چارو وزیر عبدالرحمن رحمانی فضلی، د استخباراتو وزیر محمد علوی او د ملي امنیت د شورا له مشر سپیناوی وغوښت. یو شمیر وکیلانو د وروستیو مظاهرو پر مهال د ټلګرام په ګډون پر ټولنیزو رسنیو د لګول شو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ایراني چارواکي وایي مظاهره کوونکو له ټلګرام څخه په استفادې خپل فعالیتونه تنظیمول. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړو له حکومت وغوښتل چې نیول شو مظاهرچیانو ته اجازه ورکړي چې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په عکس العمل کې د دې هیواد په لوی ښارونو کې زرګونه کسان د حکومت په پلوۍ راووتل او غونډې او لاریونونه یې تنظیم کړل. سره له دې چې د ایران حکومت د رسنیو لخوا د مخالفانو د مظاهرو پر خپرېدو بندیز لګولی دی، خو د ازادي اروپا د ازادي راډیو د فردا څنګه وایي کره راپورونه ورته رسېدلي دي چې تهران په ګډون په نهو ښارونو کې پرون هم د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. د ایران د حکومت پر ضد مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې تر اوسه د 200 کسانو د وژل کېدو او 1100 د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. وروستۍ مظاهرې چې په لومړي سر کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې وې، ورو ورو د حکومت پر ضد د خلکو په پاسون بدل شوې چې حکومت یې له لوی آزمون سره مخ کړ.
و موریدل چې د ایران سپاس پاسداران ځواک په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو خبر ورکړي. د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت دولتي شورا غړو د پاکستان په وړاندې د امریکا د وروستي دریز ملاتړ وکړ. په دې اړه په جوړ شویو مراسمو کې د غونډې ګډونوالو وویل چې د پاکستان په وړاندې د امریکا وروستي اقدام د ستایلو دی او باید دغه اقدام کلونه مخکې اخیستل شوی وای. محمد صادق ریښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار اوسیدونکي تورنیک محمد ویل د امریکا د غې تګلارې هرکلی کوي چې پر پاکستان یې خپلې مرستې بندې کړې. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریز ملاتړ کوي، ځکه چې پاکستان تل د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کړې او وسلوالو ته یې پناه ځایونه ورکړي. پالیسی چې کوم یې تاسو د پاکستان په برابر دا موږ په خیر ده موږ دا شاو چې خلاصې ده. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال هم پر پاکستان د امریکا د مرستو بندول یو شی اقدام وبلی او ویل چې ټول نړۍ اوس په دې پوسوي چې پاکستان د توریزم مرکز دی او طالبان القاعده په پاکستان کې دی روزي او افغانستان ته راستوي.
ټول دنیا اوس په دې پوسوي چې ټول نړۍ او
القاعده په پاکستان کې دي او پاکستان له روسیې او افغانستان ته راځي. دا د نن ورځې ټوله بودیجه په پاکستان باندې بنده کړه. امریکا یې نه وکړي چې دا پر باندې د دوی سیاست دا انشاءالله موږ په دې ډېر خوشحاله یو، ډېر په راضي یو امریکا چې دغه وسط دي سر په خلاصو او هغه د لې سره نکرجې خبره چې دي نن تایید کړه د هغه هم د دې سر په ودانۍ وایي په دغه باندې عمل وکړي او په عملي کار وکړي نه په
د غونډي ګډونوالو همدارنګه پر حکومت له دې عمله نیوکه وکړه چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق په لیرې